السلام علیکم او سهار مو پخیر په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره په خبری راپورونو کې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد انی فاطمر د غوښتنې په اړه اوري چې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې له طالبانو سره د سولې موافقې د تضمین په اړه کړې ده. نن پنځشنبه ده، د زمري اسد میاشتې شپاړسمه د اګست میاشتې شپږمه. پایل خبرونو کېږي. چارواکي وایي په کابل کې د سبانۍ مشورتي لویې جرګې لپاره چمتووالی ښه روان دی. په نیمروز کې د ماین چاودنې و ملکیانو وژل. په پاکستان کې پر یوه لاریون د لاسي بم حمله شوې ده. چارواکي وایي په کابل کې د سبانۍ مشورتي لویې جرګې لپاره چمتووالی ډېر ښه روان دی. د دې جرګې د عامه اړیکو د کمیټې یوه غړي غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل رابلل سوي ډېر مېلمانه رارسېدلي او پاتې نور به تر نن ماښامه راورسېږي.
د جرګې چمتووالی تر دې مهاله ډېر ښه روان دی. ډېرې ولایتونو څخه هغه استازي چې د تېرې مشورتي لویې جرګې د سولې لپاره وو هغه رارسېدلي دي. دا د سولې مشورتي لویه جرګه ده. د سولې نقشه چې جوړیږي، د لارې نقشه، هغه به د دوی په مشوره جوړیږي. دا چې یو شمېر کسانو مخالفتونه کړي، زه فکر کوم دا مخالفتونه مهم مخالفتونه نه دي، ځکه دلته د افغانانو اراده ډېره مهمه ده.
د مشورتي لوی جرګې له جوړېدو سره طالبانو او په دولت کې دننه د ولسي جرګې مشر مخالفت کړی دی. پر جرګې دا انتخاب هم سچ چې 323 میلیونه افغانۍ لګښت تر باندې راځي چې 4.5 میلیونه ډالر کېږي، خو مسؤلان وایي د جګړې لګښتونو ته په پام سره دا کم لګښت دی او دوی حساب کتاب ته چمتو دي. په دې مشورتي لوی جرګه کې شاوخوا 3000 کسان برخه اخلي او د 3 ورځو لپاره پلان شوی ده. د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د ماین چاودنې و ملکیان ووژل. د نیمروز ولایت د مطبوعاتي دفتر سرپرست بهرام خیل ازادي راډیو ته وویل دغه کسان پرون ماپښین د خاشرود پر لاره روان و چې موټر یې پر شخصي ماین وخوت. نوموړي زیاتوي چې په چاودنې کې یو کس ټپي سوی هم دی. د نیمروز مسؤلان وایي دغه ماین وسلهوالو طالبانو ویشی و، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې د هغه زندان مشر نوې سوچي څو ورځې مخکې دایش وسلوالو ور باندې ډله ایزه او موټر بم حمله وکړه. د والی ویان عطاالله خورجانی ازادي راډیو ته وویل سمنوال سالم محمد شیرزای د جلال آباد زندان د نوي مدیر په توګه ټاکل شوی. د شغلی خورجانی په خبره د زندان پخوانی مدیر څننوالی ته معرفي شوی.
د مبس مخکینه مدیر عبدالولی سارک په دنده کې د مسولیت نه ادا کول له امله څېړنو په موخه څارنوالۍ ته ورپېژندل شوی. هغه څه په تحقیقات کېږي تر څو مبس د برید قضیه په ښه توګه روښانه شي.
پر دغه زندان برید کې د ملکیانو، امنیتي ځواکونو او زندانیانو په ګډون 25 تنه ووژل سول او نږدې 50 نور ټپیان سول. ویل کېږي چې تر برید وروسته شاوخوا 200 زندانیان لا هم ورک دي. په پاکستان کې پر یو لاریون د لاسي بم د حمله په نتیجه کې پلسګونو کسان ټپیان سول. دا په اصل کې ده چې په پاکستان کې د هندوستان لخوا د کشمیر د ځانګړي موقف د ختمولو د پریکړې د کال د پوره کېدو په مناسبت لاریونونه وسول. پرون په کراچۍ کې د یوې افراطي مذهبي ډلې لخوا په تنظیم سوي لاریون کې لږ تر لږه 9 کسان ټپیان سول. د حمله د ځینو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او مسؤلیت یې یوې بیلتون غوښتونکې ډلې سندو دیش انقلابی پوز منلی. هغه ډلې چې په وروستیو میاشتو کې ډېره فعاله سوې ده. دا حمله په اصل کې وسوه چې پرون د پاکستان په عمده ښارونو کې لاریونونه وسول او سیاسي مشرانو، تجارتي اتحادیو، د وکیلانو شوراګانو او د بشري حقونو فعالانو په کې برخه واخیسته. دوی د هند تر ولکې لاندې د کشمیر د ځانګړي موقف ختمول وغندل او دا یې د هندوستان ځپونکې پریکړه وبلله. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د وړمې ورځې د درنې چاودنې له کبله د وژل سو کسانو شمیر 115 ته ورسید. د لبنان د روغتیا وزیر پرون چهارشنبه یو محلي ټلویزیون ته وویل شاوخوا 15000 کسان په چاودنې کې ټپیان سوي او لسګونه نور تري تم دي. چاودنه وړمې ورځ د بیروت بندر په یو انبرخونه کې وسوې ده. چارواکي وایي چاودنه د امونیم نایتریتو کیمیاوي سرې له کبله سوي. دا مواد له څو کلونو راهیسې په ناخوندي ډول بندر ته نږدې په یو ګودام کې ساتل کېدل. د رسنیو د راپورونو له مخې دغه اندازه امونیم نایتریت چې د چاودنې وړتیا لري احتمالا کلونه مخکې دغه بندر کې له یوې بیړۍ نیول سوي وو. د لبنان حکومت پرون د بیروت بندر چارواکي په کورونو کې نظر بند کړل. په بیلاروس کې هغه خپلواک ناظرین توقیف سوي چې هلته د وروستیو ولسمشرۍ انتخاباتو څارنه کوله. دا وروسته تر دې چې د بیلاروس د ټاکنو له قانون نه د بې شمېرو سرغړونو راپورونه مستند شول. د رښتینو خلکو په نوم پر ټاکنو د څار یوه بنسټ پرون وویل د دوی څارونکو د ټاکنو پر مهال په مینسک او نورو ښارونو کې د ټاکنو په ورځ 2015 سرغړونې ثبت کړې دي. د بشري حقونو ملاتړو هم ویلي چې پولیسو دغلته پرون خپلواک څارونکي د لاسوهنې په تور نیولي. په نیولسو څارونکي کې ځینې مدني فعالان هم شامل دي. د ټاکنو څارونکو ویلي په مینسک او نورو ښارونو کې د دوی څارونکو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې د ټاکنو څارنه وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 40. جلال آباد کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 120 ټیټه 28. هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 30. مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 38 ټیټه 28. او کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 30.
ناجی سپید حواله حالا خبر کړو. د افغانستان سیمې او نړۍ له حاله مو د ازادي راډیو د خبری برخې د راپورونو په برخه کې خبرو. د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد انی پتمر پر خبرو راپور اوري چې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې له طالبانو سره د سولې موافقې د تضمین غوښتنه کړې.
That peace agreement will have to be then supported, endorsed and guaranteed by the international community.
په بلخ کې د کورونا وایرس له کبله لګول سوی محدودیتونو د شیزنه سوداګرو کاروبار 50% راکم کړی دی. د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د ایران چارواکو هغه خبر رد کړ چې ګواکې په یوه ولایت کې ښځو ته د بایسکل چلولو اجازه نه ده ورکړې. د ژوند پرنګونو کې له یوه دینی عالم څخه د نکاح د اصولو په اړه اوري.
هغه څوک چې ورزی یا خپل دا دواړه جوړې یو بل سره ګوري نو دی یو بل ته قتل د شریعت لحاظه د شریعت نظر دا جایز دی قتلی سي.
تاسو ازادي رادیو ته ورجست د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه باید له افغان دولت سره د طالبانو د سولې د تړون ضمانت وکړي. محمد انی پتمر دغه څرګندونې پرون د امریکا له یوه څیړنیز مرکز سره په ځانګړي آنلاین مرکه کې وکړه. په مرکه کې له طالبانو سره د خبرو د څرنګوالي او د سولې پروسې پر ځینو نورو اړخونو هم بحث شوی دی. جزئیات له اسدالله لودین ناوري.
محمد حنیف اتمر وایي هر څومره ژر چې وي طالبان باید تاوتریخوالی کم او له دولت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. ښاغلی اتمر پرون ماښام د امریکا د سټنفورد پوهنتون له هوور څېړنیز مرکز سره مرکه کې وویل له طالبانو سره د خبرو لومړني ټکي به په بشري اوربند موافقه، ګډ راتلونکي پلانونه، اساسي قانون، د سولې تړون عملي کول او ورته نور مسایل وي. نوموړي وویل هر ډول هوکړه کې به جمهوریت، د بشري حقونو او جوړو شوو بنسټونو ساتنه سره کرښې وي او زیاتې کړه چې نړیوال باید له طالبانو سره د شونې تړون د عملي کېدو ضمانت وکړي.
له طالبانو سره د سولې هوکړې ته رسیدل داسې هوکړه چې باید نړیواله ټولنه یې ملاتړ، تایید او ضمانت وکړي. معلومه نه ده چې په کومه بڼه، خو موږ باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نړیوال ملګري دې مسله کې دخیل کړو. دا هغه څه دي چې د سولې په اړه زموږ په پام کې دي.
له ښاغلي اتمر سره مرکه کوونکی هم د هوور څېړنیز مرکز لوړ پوړی غړی مک ماستر و چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار هم پاتې شوی. د مرکه کې له ښاغلي اتمر د امریکا د جګړې د اوږدېدو لامل وپوښتل شو او ورته وویل شول چې ولې امریکا له افغانستانه وتو ته بې صبره ده. ښاغلي اتمر په ځواب کې یو شمېر سیاسي تېروتنو ته اشاره وکړه چې له مخې د ده په ټکو جګړه اوږده شوې. د دا تیروتنې د طالبانو پخلاینې ته په ځنډ اقدام، له افغانستانه بهر د ترهګرو پټنځایونو ته نه پام، په حکومت کې فساد او د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع کمزورتیا یادې کړې. نوموړي ټینګار وکړ چې اوس هم باید له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل مشروط وي.
ډیر مهم دا دی چې بهرني ځواکونه باید شرایطو ته په کتو ووځي. باید دا ډاډ ترلاسه شي چې ټول بهرني جنګیالي له افغانستانه ووځي. زما هدف دا دی چې د بهرنیو سرتیرو وتلو ته یو مخکینی شرط باید افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو له منځه وړل وي، ځکه موږ یوازې کورنیو یاغیانو سره سوله کوو. پاکستانی او نړیوالې ترهګرې ډلې باید له افغانستانه ووځي. خبرو کې باید دا منعکس شي.
ښاغلی اتمر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې کابل کې سبا جمعه د سولې او د طالبانو د 400 زندانیانو د خوشې کېدو په تړاو لویه جرګه پیلېږي. هغه جرګه چې درې ورځې دوام کوي او ګډونوالې په دې اړه خپل نظرونه او وړاندیزونه دولت ته سپاري. خو طالبانو او په دولت کې دننه د ولسي جرګې مشر دا جرګه ناقانونه یاده کړې او مخالفت یې ورسره ښودلی.
د اسدالله لودین راپور مو واورید. په بلخ ولایت کې د ښځینه سوداګرو فعالیت 50% کم شوی دی. په دې ولایت کې په تیرو څلورو میاشتو کې د قرنطین په عملي کېدو سره سلګونه سوداګرې ښځې له جدي مالي ستونزو سره مخامخ شوي دي. مجیب حبیبزی پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د شمال د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلان وایي چې د قرنطین د بندیزونو له بشپړ ختمېدو سره سره بیا هم په بلخ ولایت کې د ښځو سوداګریز فعالیت فل شوی دی. د یادې ادارې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو څلورو میاشتو کې په بلخ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د ښځینه سوداګرو فعالیت په بشپړ ډول بند و. د قاسمی په خبره چې له یوې میاشتې راهیسې د کورونا له امله وضع شوي بندیزونه لرې شوي، خو د سوداګرو ښځو پر فعالیت کې منفی اغیزه پرېښودلې ده. هغه وویل چې په بلخ کې 50% ښځو چې پخوا یې د لاسي صنایعو او جامو د تولید په برخه کې کار کاوه، اوس د خپل فعالیت د بیا پیلولو وړتیا نه لري. هغه زیاته کړه د سوداګرو ښځو فعالیت چې اوس یې هم موږ ارزونه کوو 50% نسبت پخوا ته کم شوی دی. دوی د قرنطین له وضع کېدو مخکې ښه بازار درلود. په بلخ کې سوداګری ښځې هم وایي چې تولید ته یې د بازار د نشتون په دلیل او همداراز د ګاونډي هیوادونو سره د ځمکنیو پولو د بندېدو او اروپا او امریکا ته د تجاري پروازونو د نه ترسره کېدو په خاطر یې تولیدات کم شوي. سیما هاشمی په مزار شریف کې د جامو د تولید دوه کارځایونه لري. هغه وایي چې اکثرا سوداګرو ښځو په بلخ کې له بانکونو څخه د ترلاسه شویو پورونو په پیسو خپل کاروبار پرمخ بیوه. دا وایي چې سوداګر خزه د قرنطین د بندیزونو او تولیداتو ته د بازار د نشټون په دلیل لا مات سره مخ شوې دي. اغلی هاشمی چې خپل یې حمله 15 ورځې راهیسې فعالیت بیا پیل کړی، وایي چې د مشتری د نه لرلو او په بازار کې د ارزې د نشټون په خاطر یې تولیدات 50% کم شوي. هغه وویل خزه په مزار شریف کې د لاسي صنایعو په برخه کې لکه د دسکول د تولید د جامو د جوړولو او همدارنګ د وچه میوې په برخه کې کاروبار کوي. د دوی کاروبار بیا پیل شوی دی، خو ډیر پڅ او کم دی. دوی له مالی ستونزو او ننګونو سره زیات مخ دي. په همدې حال کې د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست مشر شیر احمد سپاهی زاده ویلي دي چې د بنسټ په هڅه کې دی ترڅو د سوداګریزو نندارتونونو په جوړولو سره د سوداګرو ښځو تولیداتو او لبنی محصولاتو ته بازار موندنه وکړي. د یادولو ده چې د قرنطین بندیزونو لامل نه یوازې په بلخ کې بلکې په سمنګان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې سوداګر ښځې له ډیر شمیر مالی ستونزو سره مخ شوي او فعالیتونه یې بند دي. مجیب حبیبزی، ازادي رادیو، بلخ.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د نړۍ د ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو پاڼې راړوو. ډیپلومات خبرونې په خپلې ولیکنې کې په افغانستان کې د داعش ډلې پر ګواښ او د سولې د پروسې په اړه لیکنه خپره کړې ده. لیکوال ویلي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د امریکا او طالبانو ترمنځ په سوې موافقه کې یو خونړی فرصت ګوري او د خنډ پیښولو هڅه کوي. د لیکنې په دوام راغلی چې داعش ډله جدي خطر ګڼل کیږي، ځکه د بېلابېلو سیمو د جنګیالیو پام یې ځان ته اړولی دی. په مطلب کې راغلی د داعش هغه جنگیالي چې په سوریه کې تر فشار لاندې وو په افغانستان کې د دې ډلې د خراسان له څانګې سره ملګري سوي دي. د دوشنبې په ورځ داعش ډلې د هغې حملې مسؤلیت ومنه چې د ننګرهار پر عمومي زندان وسو او په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. اوس دا پوښتنه ولاړېږي چې آیا له طالبانو سره د سولې په صورت کې د نورو افراطي ډلو لکه د داعش ډلې خطر له منځه ځي؟ د ډیپلومات په لیکنه امریکایي او افغان چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د داعش جنګیالي ځپل سوي خو دغه ډله د راپورونو له مخې لا هم مقاومت کوي. د ملګرو ملتونو د تازه راپور له مخې دغه ډله په افغانستان کې شاوخوا 2000 پلویان لري. میل آنلاین خبرونې په افغانستان کې د کورونا وایرس د وبا په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په دوام د روغتیا وزارت د سرپرست احمد جواد عثماني په حواله لیکل سوي چې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه وګړي په کورونا وایرس اخته سوي دي. د مطلب په دوام راغلی چې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان په همکاري د نظره 1500 کسانو انټي باډي ازمویل سوي ده. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې په کورونا وایرس 3200 ډیر کسان مړ سوي دي. خو د میل آنلاین په لیکنه د مړو د دقیق شمیر په اړه پر سروې کار روان دی. که څم د افغانستان پوهنتونونه د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره په مشروط ډول پرانیستل سوي خو ځینې محصلان وایي چې دغه سپارښتنې په سم ډول نه عملي کېږي. خو روغتیا وزارت د دغو سپارښتنو پر عملي کېدو ټینګار کوي. دیوه نظر او په دې اړه نور تفصیل.
د لوړو زده کړو وزارت د طرحې له مخې چې کابینې تازه تایید کړي باید د کرونا وایرس خپرېدو مخنیوي په خاطر روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي. دې سپارښتنو کې د ماسکونو اغوستل، ټولنیز واټن او ضد عفونی مایع کارول شامل دي. خو دلته کابل پوهنتون کې لیدل کېږي چې یو شمېر محصلینو دا سپارښتنې په پام کې نه دي نیولي. دا چې ولې د کابل پوهنتون دوه محصلینو خدیجې او میلاد ازادي راډیو ته وویل
سنفونه مخکې لیدل چې درس پیل شي ضد عفونی کېږي، مخکې لیدل چې پوهنتون ته داخل شو موږ خپل ضد عفونی کېږو د الکول او ضد عفونی موادو سره او کوم خاص ماشین چې دی ماسکونه حتمی دی چې باید مونږ استفاده کوو. اجتماعي او ټولنیز وطنونه باید مونږ په نظر کې ونیسو.
د داخل قسم کې ما داخل شوم، ماسین اکثرا مراد نه میکردن،
ډیرای ماسین نه رعایت کول، ماسکونه نه درلودل. په ټولګي او ډپارټمنټونو کې کوونکو او کارکونکو ماسکونه درلودل او پرته له ماس نه چاته اجازه نه ورکوله. ټولګي هم په دوه ډلو جفتو او تاقو ویشل، چې نیم به د اونۍ یوه نیمه کې نیم هم بل اونۍ کې
نیم هفته یکی یک تعداد نه نیم هفته دیگر.
په ورته وخت کې د امی روغتیا وزارت وایي د پوهنتونونو درسونو پیلېدل د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره خطر نه رامنځته کوي، خو د دې سپارښتنو عملي کولو لپاره باید څارنه وشي. د امی روغتیا وزارت د ویان مرستیاله معصومه جعفری ازادي راډیو ته وویل
در صورت رعایت درست نکات بهداشتی
د صحي ټکو په پام کې نیولو سره باید د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو څخه ډیرای اندېښنې نه رامنځته کیږي، خو د دې ټکو پلي کولو لپاره باید جدي څار رامنځته شي.
د لوړو زده کړو وزارت وایي د صحي سپارښتنو په پام کې نیول اړتیا ده، خو د سار مسؤلیت د ټولنیز واټن مراعات کول او د یو ټولګي په محصلینو باندې د تحصیلي ورځو ویشل د محصلینو د تراکم راکمولو په مخه د لوړو زده کړو مسؤلینو ته سپارل شوې دي. د دې وزارت نشراتو مشر عزیز اوریا وایي د صحي سپارښتنو د څرنګوالي سار لپاره ځانګړي کمیټې جوړې شوې دي.
بل دا چې موږ د وزارت په سطح اپارات کې د نظارت یو کمیټه لرو او د پانتونو په سطح هم موږ باید کمیټې ولري او له ورځنیو فعالیتونو څخه د محصلینو له سنفونو څخه د دوی د پانتون په سان کې له ګرځېدو را ګرځېدو څخه جدي نظارت وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت د نشراتو مشر وایي د صحي ټکو په پام کې نه نیولو په صورت کې به له سرغړوونکو سره جدي برخورد وشي تر دې چې متخلف محصلین به له ټولګیو وباسل شي. د ښاغلي اوریا په خبره د لوړو زده کړو مسؤلین به په عادي حالت کې اونۍ کې د لوړو زده کړو وزارت ته به راپور ورکوي او د وضعیت جدي کېدو په صورت کې د دوی مسؤلین اړ دي چې هره ورځ دې وزارت ته راپور ورکړي.
بلخو د خوست په شیخ زاید پانتون کې د حکومتي پانتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو لپاره د کانکور ازموینو بهیر پیل شو. په دې ازموینه کې چې درې ورځې دوام کوي د خوست د ښوونځیو شاوخوا 15 د 12 ټولګیو فارغانو نمونه لیکلي دي. نجیب الله الخیل پر دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
په حکومتي په هانتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د شمولیت لپاره په خوست کې هم د کانکور ازموینه پیل شوې. په ورستیو کلونو کې د افغان ولسمشر لخوا د کانکور ملي اداره جوړه شوې چې په هانتونونو کې د شمولیت په ګډون د حکومتي دندو او نورو وظیفو ترلاسه کولو لپاره ازموینه اخلي. د خوست شیخ زاید په هانتون چارواکي وایي د لوړو زده کړو وزارت دوی ته سږ کال د 2.5 نویو محصلانو د جذبولو سهمیه ورکړې ده. د خوست شیخ زاید پانتون رئیس پوهنمل حسن گل اریوبی وایی
تقریبا 2.5 شاوخه که د شیخ زاید پانتون سهم ده با تاکیدل شي چې کانکور ملي اداره پالیسی کې سل کم یا سل زیات د تغییر راځي مجموع کې ویل شي چې 2500 کسانو پورې موږ جذب لرو.
مسؤلین وایي چې د شفافیت لپاره د کانکور ازموینې لګډونوالو سره د تلیفونونو او نورو الکترونیکی وسایلو شتون هم بند دی او هیڅ ګډونوال حق نه لري دا ډول وسایل ځانه سره ولري. بل لوري ته د کانکور ګډونوال زده کوونکي وایي چې دوی ازموینې لپاره خپل تیاری نیولی دی. د کانکور ازموینې دوه ګډونوال رحمت الله او کمال خوستی وایي
اوس مو داخله کړې ده د کانکور لپاره. کانکور صحنه ان شاء الله شفافه ده او موږ غواړو چې خپل د خوښي پوهنځي ته کامیاب شو ان شاء الله.
خوشاله يم چې د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی دی. ان شاء الله کانکور ته موږ پوره آماده یو. هیله مو دا ده چې د خپل ښای پوهنځي ته لومړی کې لاړ شم بیا په افغانستان کې دایمي سوله راشم.
خوست د لوړو زده کړو وزارت څخه د کانکور ازموینې د اخیستلو لپاره د راغلي پلاوي مشر پوهنوال عبدالشکور داور ویل
په لومړي پړاو کې موږ د 12 ولایتو ازموینه واخیستل. په دې پړاو کې 8 ولایتونه دي او دغه نور هم د سمبولې تر دوه میو درې میو ورځې پورې ټول ولایتونه خلاصوو او په سمبولې په میاشت کې به د کابل امتحانونه ازموینې وي او د سمبولې په آخر کې به انشاءالله الرحمن د کانکور ازموینو نتیجې ځوانانو ته اعلانېږي او دوی به پر وخت خپل سمستر پیلوي.
په ورته توګه په همدې ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم 3,500 فارغانو څخه چې شپږ سوه نجونې دي د کانکور ازموینو درې ورځنی بهیر پیل شو. ټاکل شوي وه چې د حکومتي پوهنتونونو لپاره د کانکور ازموینې د حمل په میاشت کې واخیستل شي. خو د کرونا وایرس د ګواښ او د ښارونو د قرنطین کېدو له کبله د ازموینې د اسد او سنبلې تر میاشتو وځنډېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو پرګنو مسایل سمسونه راستولې دي. وسیوله عبدالرحیم زید د لغمان له قرغیو ولسوالۍ لیکلي ولسمشره تا چې دا 4,500 طالبانیان خوشی کول لچانه د مشوره واخیسته چې اوس د 4,000 بندیانو د خوشی کېدو لپاره لویه مشورتي جرګه راغواړي. نظری لازري لیکلي وسلول طالبانو او د ولس جرګې مشر چې له مشورتي لوی جرګې سره مخالفت شولې دوی د په خبره چې سولې تجمنه نه لري. خپلواک ساپې له لغمان لیکلي ملګري ملتونه باید له د وسلول طالبانو تضمین له پاکستان واخلي ځکه چې د په خبره وسلول طالبان خپل فعالیتونه د پاکستان په امر پر مخ بیایي. خان محمد اسلامیر د هلمند له ندالی ولسوالۍ لیکلي د افغانستان د پوهنې وزارت باید مکتبونو او پوهنتونونو ته د پیل اجازه ورکړي. او بشیر حبیبزی منګل لازرې لیکلي باید پوهنتون کې محصلان د درس په وخت کې ماسکونه واچوي. اوس هم یو بهرنۍ مسله تعقیبوو. د ایران چارواکو هغه خبر رد کړ چې ګواکې په خراسان رضوي ولایت کې ښځو ته د بایسکل چلولو اجازه نه ده ورکول سوې. تر دې مخکې د بایسکل ځغلونې ورزشي څانګې ویلي و چې هلته قضایه قوې د نجونو د بایسکل چلولو مخه نیولې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له اسدالله لودین ناوري.
د خراسان رضوي ولایت سارنوال په مشهد کې د ښځو پر بایسکل ځغلونې د ممنوعیت خبره رد کړه. د ایران نیمه دولتي اسنا خبری آژانس پرون د محمد حسین درودی له قول راپور ورکړ چې په دې اړه هیڅ ډول قضایي حکم نه دی صادر شوی. له دې خبرو یوه ورځ مخکې د خراسان رضوي د بایسکل ځغلولو ادارې مشر مهدی روزبهانه ویلي وو دغه ولایت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر لخوا پر عامه ځایونو کې د ښځو پر بایسکل چلولو بندیز لګیدلی. آیت الله احمد علم الهدا چې په مشهد کې د جمعې امام هم دی له مخکې په خپل تون دریز مشهور دی، په ځانګړې توګه د کنسرتونو او د ښځو د آزادیو په برخه کې. هغلی دی وړاندې د خزینه بایسکل چلوونکو په وړاندې هم غک پورته کړی. خو روز بهانه ویلی امکان لري چې د بایسکل ځغلونو بندیز په هغو ښځو لري شي چې حجاب مراعتوي. په ایران کې حجاب داسې دی چې ښځې باید عام محضر کې سر او ټول ځان پټ وساتي، خو اکثره ښځې دا اجباري کار نه مني او په وړاندې یې مخالفت کوي. ښاغلی روزبهانه خبریالانو ته ویلي دوی هڅه کوي چې پر هغو ښځو د بایسکل چلولو بندیز لرې کړي چې مذهبي مسایلو ته ژمنې دي او حجاب اغوندي. د هغه میرمنې ملامتې وګڼلې چې د بایسکل چلولو پر مهال حجاب نه مراعتوي. څو ورځې وړاندې ایرانی رسنیو راپور ورکړ چې د سبزوار ښار د بایسکل چلولو مسؤلینو د دې لپاره له دندې استعفا کړې چې هلته پر ښځینه بایسکل سپرو بندیزونه لګول شوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای هم څلور کال وړاندې یوې فتوا کې ویلي و چې ښځو ته بایسکل ځغلونه جایز کار نه دی، خو دغه فتوا عملي نشوه. په وروستیو کلونو کې په تهران او د ایران په نورو ښارونو کې ورځ تر بلې د ښځینه بایسکل چلوونکو شمیر زیاتیږي. همدې ترڅ کې تیر کال د حکومت یو ویاند ویلی و که ښځې حجاب مراعت کړي کولی شي بایسکل وچلوي. په ایران کې د ښځو لخوا بایسکل چلونه هغه بحث دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې پرې د حکومت او مذهبي ادارو لانجې روانې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیس
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یست. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. چارواکي وایي په کابل کې د سبانۍ مشورتي لوی جرګې لپاره چمتووالی ښه روان دی. دغه جرګه سبا پیلیږي او شاوخوا درې ورځې به دوام کوي. په جرګه کې د شاوخوا 400 طالبانیانو د خوشي کېدو تر څنګ د سولې پر مسله خبرې کیږي. د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې پرون د ماین چاودنې و ملکیان ووژل. چارواکي وایي په دې چاودنې کې یو تن ټپي سوی هم دی. په ننګرهار کې د هغه زندان مشر